ملګرو ملتو د شزو څنګه خبر ورکړ چې اکثریت افغانان د نجونو او شزو د زده کړو پلوي کوي. د دې ادارې د بشري حقوقو د برخې مشر سوفیا کال تورپ د جمعې پورس په جنوا کې خبري غونډې ته وویل چې د یوې نظر پښتنې له مخې د افغانستان نوي پوسلو کې خلک په ښارونو او کلیو کې د نجونو د زده کړو ملاتړ دي. اخلي کال تورپ زیاته کړه چې د جولای او اگست په میاشتو کې د ترسره شوې نظر پښتنې له مخې ونه وی پوسلو کې شزو ویل دي چې د زده کړو ممانعت د دوی پر رسنی شون بد اغیزې کړي دي. ځینې کسان نه هیلې کړي او ځینې لرواني پلوه سخت ځپلې دي. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو او شزو پر زده کړو بندیز لګولی. نن د افغانستان په ختیځ کې په ولایتي کچه د پولیو یا د ماشومانو د ګذرن ناروغۍ د مخنیوي کمپاین پیل شي. له پولیو څخه پاک افغانستان بنسټ د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه کې د دې کمپاین خبر ورکړ. د دې بنسټ په وینا د ننګرهار او لغمان ولایتونو په دوو ولسوالیو کې به نن ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړل شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا سږکال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې، یوه په بادغیس او بله په هلمند کې. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو مثبتې پیښې لیدل کېږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر او د ستری اعظم مرستیال اسحاق ډار د جرمني له بهرنیو چارو وزیر یوهان واټ فول سره په پاکستان کې د افغان کډوالو په تړاو د جمعې پر ورځ پر ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې دا خبرې تر ډیره په پاکستان کې د هغو افغان کډوالو په تړاو وي چې جرمني د هغوی د ایستلو ژمنه کړې ده. تمه ده چې له دې ډلې نږدې 50 تنه د دوشنبې په ورځ له اسلام آباده د جرمني هانوور ته په الوتکه کې انتقال شي. په پاکستان کې تیر اونۍ تر 1350 ډیر هغه افغانان ونیول شول چې په جرمني کې د منلو ژمنې درلودې. له څه باندې 4 کلونو را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولی دی، جرمني په لسګونو زره افغانان خپل هیواد ته انتقال کړي دي. د راپورونو له مخې لا هم په پاکستان کې شاوخوا 2300 داسې افغانان شته چې د جرمني لخوا د منلو لښمنو سره سره په پاکستان کې پاتې دي. د اوکران ولسمشر وایي هڅه کوي چې په 3-4 ورځو کې د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ او اروپایي متحدینو سره غونډه وکړي. ولودیمیر زیلنسکی پرون په کیف کې خبريالان ته وویل چې د دې غونډې د جوړېدو تکلې وروسته تر دې کړي چې روسیه د اوکران په ختیځ کې نوي برید ته چمتو شوې ده. زیلنسکی زیاته کړه چې ستراتیژیک ښار پوکروسک ته څیرمه له لومړۍ کرښې سره شاوخوا 100,000 روسي پوځیان راغونډ شوي. ټرمپ د اګست په 15مه په الاسکا کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال هغه وهڅاوه چې د اوکراین له ولسمشر سره خبرو ته کښېني، خو تر دې دمه دا غونډه نه ده شوې. نشته اونۍ مخکې ټرمپ وویل که دا خبرې ونه شي نو په دوو اونیو کې به د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه پریکړه وکړي. د اګست په 16مه ولسمشر ټرمپ په مسکو باندې د نویو بندیزونو د لګولو د امکاناتو خبره هم وکړه، خو بیا ویل چې دا به نړیواله جګړه نه وي، اقتصادي جګړه به وي. ښاغلی ټرمپ په ورته وخت کې وویل چې زیلنسکی هم په بشپړ ډول بې ګناه نه دی. اوس د سپورت له ډګره یو دوه خبره لرو. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ملي ټیم ته د 10 ورونو په لوبه کې د 9 منډو په توپیر ماتې ورکړه. دا لوبه د افغانستان، پاکستان او کوربه متحد عربي اماراتو ترمنځ د درې اړخیزې 10 وره لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام په شارجه کې ترسره شوه. افغان ټیم به خپله دوهمه لوبه د دوشنبې په ورځ له کوربه هیواد متحد عربي اماراتو سره وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې د دې درې اړخیزو لوبو هدف آسیایي جام ته چمتووالی دی چې 10 ورځې وروسته په متحد عربي اماراتو کې پیل شي. په آسیایي جام کې د دغو دریو لوبډلو ترڅنګ د هند، عمان، هانګ کانګ او بنګلادیش ملي لوبډلې برخه اخلي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته د ایران ملي ټیم 3-1 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه په تاجکستان کې د منځنۍ آسیا د ملتونو د جام په ترڅ کې پرون ترسره شوه. لومړی کول افغان لوبغاړي امید موسوي په 20مه دقیقه کې ترسره کړ، خو 15 دقیقې وروسته ایرانی لوبغاړو لوبه مساوي کړه او د لومړۍ برخې تر پای مخکې ایران دوهم ګول ووهه. بیا یې په دوهمه نیمایي کې افغان ټیم ته دریم ګول ورکړ. افغان لوبډله به د دې لوبو په ترڅ کې خپله دوهمه مسابقه د دوشنبې پر ورځ له کوربه تاجکستان سره وکړي. افغانستان د دې جام لوبو په پی ګروپ کې له ایران، تاجکستان او هند سره یو ځای شوی دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات تاسو ټول قدرمن او درنو زده کوونکو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زده کوونکو برتر او غوجور او صحتمند اوسئ، چې د صحت چمې په تن وي. درنه او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور میرمن اړوند دی، نو افغان مشهور میرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لپاره بشپړ معلومات ترلاسه کوو. درنه او ګللی زده کوونکو، لکه څنګه چې موږ تاسو تیره ورځ په لوست کې د یو اتلې زړورې افغان میرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې میرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و، او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی، او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیب پوهانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې ده چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپله حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپله هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بلوچي حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږیدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده، او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلنه سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه، او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه، د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله، او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه یې زده کړې کړې دي، او څنګه یې وکولی سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه، چې د عربي او فارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیه او روزنې لاندې و، چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسی ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې، او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړ کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله، او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړی دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډېره زیات ځوانه وه د ځوانیو د عمر په مهال باندې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپله ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره کرکټر درلوده، د خپلو اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست وه. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرشه ګڼي کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له امله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا د معنا ورکی چې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې و، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنې دې چې کومه هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې له مړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې دې خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې وفات شوله او هلته هم بیرته خاورو ته وسپارل شول. یعنی د میرمن حمیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه که چیرې موږ او تاسو خلاصاً معلومات ولوستلی، هغه دا و چې حمیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادبپوهانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدله، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوست کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه د دې د دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله، او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې له لارې څخه دې وکولی شولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو مېرمنو له جملو څخه وشمېرل شي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي واوسیږي، په یو څه باندې پوه سوي یاست چې حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې ترڅنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستله چې حمیرا ملکیار سلجوکي چې وه پخپله د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې حمیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هېواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه ترڅنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغار وروسته حمیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړ شي، او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي، او بالاخره په 1981 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شول، او همالته خاورو ته وسپارل شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده حمیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. دویم سوال، حمیرا د کوم مډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم مډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوئ، او وروسته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې مډال مستحق وګرځېدل. حمیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکهاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرفاس فهم د نن ورځې درسي موضوع ته هله من دیم چې تاسو ټول درنه او ګللی زکون کی برترو خو جوړ او صحتمند اوسه شی د صحت چمې بون پتنې خو جوړ ګللی زکون کله که څنګه چې مر تاسو د نن ورځې لوستم افغان مشهور مرمنو اړوند دین او افغان مشهور مرمنې وو پیښنه او د هغه د ژوند په حق به بشپړ معلومات ترلاسه کوم. لکه څنګه چې په تیر لوست کې مر تاسو د مرمن حمیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ولوستله چې میرمن حمیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغانې زړورې قهرمانې اتلې میرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي. هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. یوزل به هم یادونه کوم درنو زکون کوم مکل دین چې تاسو لوست پېل کوم تاسو ټول درنو زکون کو سره خپل د نوټ کتابچه او کلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځنا سره وخت او مهم کلمات خپل ځنا سره نوټ کړئ. نو راځو درنو زکون کو واست خپل لوست پر لور باندې زمره تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسمه اسمتي ورداګ ده. ولو چې ماسمه اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زمره کړه هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي وردګ زېږېدنه او کورنۍ. زېږېدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږېدلې. بلوچي ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږېدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي وردګ د زده کړو په هکله ولولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پورې یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې یې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنې ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دي. د کابل پوهنتون د تعلیمي د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ یې کړې ده. یعنې نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنې خپله ماسترۍ یې په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده. یعنې مېرمن ماسومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه و کوم چې تر ماسترۍ پورې یې خپلو زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه. اوس هم درنو زکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه لولو چې څومره تعلیم و او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولي دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنې ماسومه اسمتي ورده کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنې کله چې د دې ماسټري دوره خلاص سول، د ماسټري څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خوا څخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره معرفي شوه. یعنې په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسي مدیرې او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنې مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدله، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نخریدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست. په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست ولو چې په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمیرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و. یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1915 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د 12مې دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1915 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شو، هغه په خپل په 1915 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1915 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د 12مې دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یا هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل سوه. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې دا چې د مشارتي غړی و بلکې د هغه تر څنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې یې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه او همدارنګ د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه تر څنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم وه او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشري په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلینو ته تدریس کوه، بلکې د هغه تر څنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره وه او همچنان د هغه څنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. درنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو لپاره پاته سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او دیموکراسۍ لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردک د ښځو د حقونو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسۍ لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې هڅې د افغانو ښځو لپاره د یوې بېلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغانو ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کېږي. معصومه اسمتی وردک د څېړونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو څېړونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمي کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپله ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطحه د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې تر څنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو پخپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دی ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و، همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخرنی برخې ته راځو. هیله مند یم چې تر دې دم پورې تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسی و اوسېږي چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنې کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنې په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزه اشار کې مرشبال او همهلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی درنو زده کوونکو، دا و زموږ او ستاسو د افغان مېرمنې د ژوند په حقله معلومات، کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنو زده کوونکي به ځواب وایاست، او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري، او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري یې په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردګ چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درسه پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولت شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه. د لویو مهربانه را پسپېسلې نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او وخت به مو تر دې مهاله په خیر رسولې وي. تاسو ټولو ته شرغ لاست وایم د نن ورځې لوسته. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست سره خلنی شي، به سره ملتیا وکړي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. د نن ورځې موضوع مو پرتله کول دي. په دې لوست کې به موږ او تاسو د پرتله کولو اړوند معلومات لاسته راوړو. دا چې پرتله کول څه دي، څه ډول زموږ ذهني روغتیا تر اغېز لاندې راولي، او څه ډول کولای سي د دغه پرتله کولو یا د دې مقایسه کولو احساس زموږ ذهني روغتیا د ستونزو سره مخامخ کړي. پرتله کول چې دی، هغه خپل یو عام انساني چلند دی چې په ټولو انسانانو کې دغه احساس موجود دی، چې په دغه احساس کې یو کس خپل ځان، خپل ژوند یا هم خپل لاسته راوړنې د نورو کسانو سره مقایسه کوي. مثلا دی څه ډول دی، د ژوند سره ول دی، یا هم کومې لاسته راوړنې لري، هغه د نورو کسانو د ځان سره، د نورو کسانو د ژوند سره، د نورو کسانو د لاسته راوړنو، مهارتونو یا ځانګړتیاو سره د خپل ځان مقایسه کوي. چې دغه مقایسه کول کېدای سي، دغه مقایسه د پرتله کولو چلند دا په د انسان د ځان پیژندنې لپاره، د انسان د پرمختګ لپاره دا ګټور دی. مګر کچیرې دغه احساس په ناسمه طریقه سره، په افراطي بڼه سره، یعنی کچیرې ډیر افراط پکښې وسی، تر حد زیات مقایسه کول یا پرتله کول تر سره سي، دلته به ځینې رواني او عاطفي ستونزې رامنځته کوي. مثلا یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي تر حد زیات، تر دې حد پورې چې دی خپل ځان ډیر کمزور احساسوي، خپل ځان ډیر بې وسه، ډیر مایوسه احساسوي. دا یو ډول رواني ستونزه ده چې رامنځته کیږي، نو ځکه دا افراطي بڼه لري او دغه ډول مقایسه کول ناسم مقایسه کول دي. مګر که چیرې یو څوک د خپل مثلا خپل لاسته راوړنې د یو کس سره مقایسه کوي او غواړي چې د همهغه کس په څیر ډیر لاسته راوړنې ولري، ډیر بریالیتوبونه ولري، په دغه صورت کې دا د ځان پیژندنې لپاره، د پرمختګ لپاره دغه ډول مقایسه کول چې دي دا صحیح خبره ده او ګټور دي. ځکه موږ د نورو کسانو د بریالیتوبونه څخه الهام اخلو، خپل د ځان د پرمختګ لپاره کوشش کوو او کوشش کوو چې په همهغه اندازه لاسته راوړنې ولرو. نو دلته دي که چیرې دا په عام ډول سره اوسي، د پرمختګ دپاره دا پرتله کول اوسي، بیا نو هیڅ ستونزه نه لري، دا نور هم ستاسو لپاره ګټور دي. مګر که چیرې تاسو تر حد زیات پرتله کول، مقایسه کول سرته ورسوي چې په هغه کې خپل ځان بې وسه احساسوي، خپل ځان کمزور احساسوي، نو دلته ځینې ستونزې رامنځته کوي. دغه پرتله کول مختلف شکلونه لري او په مختلفو بڼو سره ترسره کیږي. مثلا موږ مثبت پرتله کول لرو. یو ډول چې دی هغه مثبت پرتله کول دي. په دغه پرتله کې انسان خپل د نورو کسانو د بریاو څخه، د نورو کسانو د ځانګړتیاو څخه دی الهام اخلي، خپل ځان شکوي، خپل ځان د شوالي لپاره کوشش کوي او هڅه کوي چې همهغه رقم ځانګړتیاوي، همهغه ډول بریاوي د لاسته راوړي. دغه ډول پرتله کول چې دی دا مثبت دي، ځکه ته د ځان د شوالي لپاره کوشش کوي. منفي پرتله کول بیا د پرتله کولو بل ډول دی. مثلا موږ ویل چې مثبت پرتله کول دي، اوس بل ډول چې دی هغه منفي پرتله کول دي. په دغه ډول پرتله کې بیا انسان خپل ځان د نورو څخه کمزوري احساسوي، خپل ځان کې د کموالي احساس لري، خپل ځان ډیر کم احساسوي. دلته دی چې دغه پرتله کول منفي شکل لري، منفي ډول سره دي، ځکه ته خپل ځان د نورو سره کمزوري ګڼې. مګر هیڅ انسان د بل انسان څخه کمزوري نه دي. هر انسان خپل د ځان لپاره خاصې ځانګړتیاوي، خاصې لاسته راوړنې او خاصې وړتیاوي لري. نو که چیرې خپل د مقایسه کولو په صورت کې تاسو خپل ځان د نورو څخه کم احساسوي، کمزوري احساسوي، نو دلته منفي پرتله کول دي. بل ډول بیا مسلکي پرتله کول دي، چې ته په مسلکي برخه کې یا خپل په کاري چاپیریال کې خپل ځان د کسانو سره مقایسه کوي چې د مسلکي پرمختګ په برخه کې، مثلا ته په خپل مسلکي څومره رسیدلې او مقابل کس چې خپل ځان سره پرتله کوي هغه څومره رسیدلې دي. دا ډول پرتله کول بیا مسلکي پرتله کول دي. بل مثلا یو کس خپل اړیکې، خپل شتمنۍ یا هم خپل ټولنیز موقف د نورو سره مقایسه کوي. مثلا زه څومره شتمنۍ لرم، زه څومره پیسې لرم، مقابل کس یې څومره لري، زه څومره ټولنیز موقف لرم تر کومه حده پورې، مقابل کس یې څومره لري. دغه ډول پرتله کول ته بیا ټولنیز پرتله کول وایي. بل بیا مثلا یو کس خپل ظاهري جوړښت، خپل ظاهري بڼه، خپل د بدن، خپل بدن د نورو کسانو سره مقایسه کوي. زه څومره شایسته یم، مقابل لوري تر ما ډیر شایسته دي، یا مثلا زما ظاهري جوړښت دا ډول دی، د پلانکي کس دا دومره دی، زه دومره وزن لرم، بل کس بیا دومره وزن لري. په دې ځای کې هم یو ډول فزیکی پرتله کول دي چې یو کس سرته رسوي. په هر برخه کې مثبت او منفي پرتله کول دي، چې ته په هر برخه کې څنګه کولای شي خپل ځان په مثبت ډول سره پرتله کې یا هم منفي پرتله وکړي. دا هم بیا په موږ پورې اړه لري چې موږ څه ډول پرتله کول کوو. موږ ویل چې مثبت پرتله کول بهترینه پرتله کول دي چې د ځان پیژندنې او پرمختګ لپاره ګټور دي، مګر منفي پرتله بیا رواني او ذهني ستونزې رامنځته کوي. د پرتله کولو زیات عوامل سته. د مختلفو عواملو له امله پرتله کول یا دغه مقایسه رامنځته کیږي. مثلا کوم کس چې په کومه ټولنه کې چې اوسیږي، یو ډول ټولنیز فشار پر هغه باندې وي. د ټولنې یا هم دغه چاپیریال له امله هلته خلک چې کله د نورو کسانو د بریاو په حق له د نورو کسانو د شتمنیو په حق له خبرې کوي، نو په دې وخت کې کوم کس چې اوري، د هغه په وجود کې دا احساس پیدا کیږي چې خپل ځان د نورو سره یا د همهغه کس سره مقایسه کوي چې دوی دومره شتمني لري، زینه لري، یا زه دومره شتمنی لرم، مقابل کس یې نه لري، هغه دومره بریاوې لري او زه یې نه لرم، یا هم زه ډېرې بریاوې لرم او همهغه کس یې نه لري. نو د پرتله کولو یو دلیل کېدای سي همدغه ټولنیز فشار اوسي. بل دلیل د پرتل کول دلیل چې ولې یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي هغه خود کمبینه ده چې کله یو کس پر خپل ځان باندې باور ونه لري خپل ځان ته په کافی اندازه سره ارزښت نه ورکوي نو دغه ته خود کمبینه وایي چې ته پر خپل ځان باندې اعتماد نه لري خپل پر ځان باور نه لري خپل ځان ته ارزښت نه ورکوي خپل ځان کم احساسوي نو پتا کې د خود کمبینه احساس ته چې همدغه خود کمبینه د دې لامل کیږي چې خپل ځان د نور سره مقایسه کوي بل دلیل هم د ټولنیز رسنیو اغیز دی یو عام لامل چې نن ورځ ډیر زیات شوی دی همدغه د ټولنیز رسنیو د کارونې څخه ورسته یا د کارولو سره خپل ځان د نورو خلکو سره مقایسه کوي مثلا موږ په ټولنیز رسنیو باندې د نورو کسانو ښکلا وینو د نورو کسانو د ژوند ښکلا وینو د هغو بریا وی د هغو لاسته راوړنې وینو نو دلته خپل ځان د هغو سره مقایسه کوو دغه ټولنیز رسنیو بیا بل لامل دی ځینې وختونه د کوچنیوالي یا د ماشومتوب ځینې تجربې دي چې په کوچنیوالي کې ستا سره یو داسې پیښه سوي یا تا داسې یو څه لیدلي چې ته دې د نورو کسانو سره مقایسه سوي اوسې نو کله چې ته راغټ سوې ځوان سوې په دا کې دغه تجربه پاته ده ستا په وجود کې چې ته اوس مهال هم خپل ځان د نورو سره مقایسه کوې مثلا د کورنۍ یا هم د استاد دخوا یو ماشوم د بل ماشوم سره مقایسه کېږي یو کوچنی د بل کوچنی سره مقایسه کېږي دغه که چیرې حتی په مثبته طریقه اوسی هم مثلا پلانکی کس ډیر بریاوی لري ته هم باید داسې بریاوی ولري دغه د ماشوم پر ذهن باندې منفي تاثیرات لري او د دې سبب کیږي چې هغه رالوی سي بیا هم په دې کې د مقایسه کولو یا د پرتله کولو چلند ستا او دی همیشه خپل ځان د نور سره مقایسه کوي ورپسې بل لامل هم د بشپړتیا غوښتنه ده کم کسان چې غواړي په هر څه کې بهتره اوسي په هر څه کې غوره اوسي دوی همیشه خپل ځان د نور سره پرتله کوي چې دا هم د یو بل ډول پرتله کول دي چې یو کس خپل ځان د نور سره مقایسه کوي دوی هم یو بل لامل کېدای شي راځو ته پرتله کولو اغیز ته دغه پرتله کول کېدای شي مثبت اغیز ولري کېدای شي هم منفي اغیز ولري که چیرې تاسو د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ د ځان د شوالي لپاره ځان د نورو سره مقایسه کوئ کله چې مو ځان مقایسه کوي د ځان د شوالي لپاره کوشش کوئ هڅه کوئ دا یې مثبت اغیز ده د خپل اهدافو د ترلاسه کولو لپاره تاسو د نورو کسانو تجربه کاروئ دلته دی چې پرتله کول یا مقایسه کول مثبت اغیز درلودای شي مګر کېدای شي همدغه پرتله کول کله چې تاسو په منفي شکل سره په غلطه یا ناسم طریقه سره په افراطي ډول سره تاسو د پرتله کول سره ورسوي خپل ځان د نور څخه کم احساس کوي نو دلته ځینې منفي تاثیرات پر تاسو باندې لري په تاسو کې خفګان رامنځته کوي تاسو پر ذهن باندې تاسو پر روان باندې فشار زیاتیږي او تاسو په وجود کې د ځان په حق له کموالي احساس را پیدا کیږي چې تاسو که څه هم تاسو هغه شاید بالا اوسئ مګر بیا هم تاسو د کموالي احساس پیدا کوي حتی هغه کسان چې تاسو کښته وي تاسو حتی د هغو څخه خپل ځان ډیر کم احساسوي پر ځان باندې خپل باور د لاسه ورکوي د حسادت او د ناخوښۍ احساس او د خپل ژوند د وړتیاو څخه تاسو نسي کولای چې خوند واخلي نو دا هغه ځینې منفي تاثیرات دي اوس راځو دې ته چې څنګه کولای سو د ناسم ناسالم پرتله کولو څخه یا د ناسم مقایسه کولو څخه ځان وساتو تر څو د منفي دغه پرتله کولو منفي اغیزې کمې کو او په سم ډول سره یا په سالمه طریقه سره مقایسه کو ځان اول تاسو خپل ځان وپیژنئ خپل وړتیاوې خپل لاسته راوړنې وپیژنئ هغه ته ارزښت ورکړئ ستاسو هر وړتیا ستاسو هر لاسته راوړنې که څه هم کم اوسه د ارزښت ور ده او تاسو باید خپل ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپل ځان لپاره خاص او ځانګړي مهارتونه لري هر څوک ځان ته ځانګړتیاوې لري د یو انسان مهارتونه همیشه نسی کېدای چې د نور سره یو ډول اوسي نو هر انسان د خپل ځان لپاره خاص مهارتونه خاص وړتیاوې لري ورپسې تاسو پر خپل شخصي اهداف باندې تمرکز وکړئ خپل وخت د دې پر ځای چې تاسو په مقایسه کولو او په پرتله کولو باندې ځای کړئ د دې پر ځای تاسو د خپل شخصي اهدافو لپاره کار وکړئ خپل پر ژوند خپل د اهدافو پر اهدافو باندې تاسو تمرکز وکړئ چې دا هم تاسو سره مرسته کوي چې تاسو په منفي طریقه سره تاسو په منفي طریقه سره دغه پرتله کول پریږدي د مثبت فکر کول تاسو خپل کوي د نورو کسانو د بریا په حق له تاسو هڅه وکړي چې خوشاله اوسئ د نورو کسانو بریاوي وستایي او په دې ډول سره همیشه تاسو مثبت فکر وکړئ او کوشش وکړئ چې د ټولنیزو رسنیو استعمالول محدود کړئ هغه وخت چې تاسو راځي پر ټولنیزو رسنیو باندې تیروي د هغه پر ځای تاسو خپل د اهدافو لپاره د خپل ځان د ښه کولو لپاره کوشش وکړئ او بې ځایه یا غیر ضروري پرتله اول تاسو سر ته مرسوي د ټولنیزو رسنیو په تعقیب سره او کوشش وکړي چې همیشه د شکر ایستلو عادت خپل کړئ. مثلا هغه ټول نعمتونه چې تاسو په خپل ژوند کې لري، هر هغه څه چې لري هغه ته ارزښت ورکړئ، د هغه نعمتونو شکر وباسئ او د خپلو وړتیاو او ځانګړتیاو په حقله مثبت فکر وکړئ. د نورو د تجربو څخه، د نورو کسانو د بریاو څخه تاسو کوشش وکړئ چې یو څه زده کړئ، او نه دا چې تاسو خپل ځان د هغو سره مقایسه کړئ. د پرتله کولو پر ځای تاسو څه کولای سئ؟ راځئ د دې پر ځای چې تاسو خپل ځان پرتله کوئ، خپل ځان مقایسه کوئ، د هغه پر ځای تاسو ځینې کارونه سرته ورسوئ تر څو د دغه بې ځایه یا د غیر ضروري مقایسه کولو څخه تاسو لیرې سئ. مثلا تاسو خپل پرمختګ وڅارئ، هغه تیروتنې یا هغه بریاوې چې تاسو لرئ د هغه ارزونه وکړئ، هغه وګورئ چې تاسو څومره تیروتنې کړې دي او څومره بریاوې مو لاسته راوړې دي. بیا وروسته خپل د پرمختګ لپاره کوشش وکړئ، خپل ځان ومنئ، هر هغه ستاسو په وجود کې ستاسو هغه ته ارزښت ورکړي، هغه نیمګړتیاوي چې تاسو لري هغه نیمګړتیاوي ومني او خپل ژوند ته تاسو درناوی وکړي. او دریم دا چې تاسو پر خپل ځان باندې تمرکز وکړي. ستاسو ټول تمرکز باید ستاسو پر اهدافو باندې، ستاسو په هیلو باندې، ستاسو پر پرمختګ باندې وي. او په دې سره تاسو خپل د ځان لپاره، د خپلو هیلو لپاره، د خپلو اهدافو لپاره تاسو یو مشخص او ځانګړی پلان جوړ کړئ، پر هغه باندې کار وکړي او هڅه وکړي د دغه پلان سره سم تاسو عمل وکړي تر څو خپل اهداف ته ورسیږي. شي دغه پرتله کولو کوم لارښوونه چې وي، دغه لارښوونه تاسو عملي کې د دې پر ځای چې تاسو پرتله کول وکړئ، دغه پر ځای هم دغه کارونه سرته ورسوي چې دا بیا ستاسو د پرمختګ لپاره ډیر اړین دي. په پایله کې هم دغه پرمختګ کچيري، دغه پرتله کول کچيري مثبت وي نو ستاسو لپاره ستاسو د پرمختګ لامل ګرځي، مګر کچيري منفي وي ستاسو په ټولنیز ژوند باندې، ستاسو په رواني برخه کې تاسو ته ډیر جدي ستونزې ستاسو رامنځته کوي. نو تاسو پر خپل وړتیاو باندې باور ولرئ، خپل ځانګړتیاوې وپیژنې، پر خپل ژوند باندې تمرکز وکړي او د ناسالم یا د غلطي پرتله کولو څخه تاسو ځان وساتي، ځکه هر انسان په خپل وجود کې خاصه ځانګړتیاوې لري. تاسو هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا چې په خپل وجود کې لري، په هغه ارزښت ورکړي او هغه ته درناوی وکړي. نو درنه زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم، هیله مومن تر نو ست کوونکو، هیله د چیرو حال جوړ وایسته وخت مو هم تر دې محل په خیر رسولې وي. تاسو ټول ته د نن ورځې لپاره شر اخلاص تویم. هیله د چین نور هم د لستر خلنې شی پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. در نو ست کوونکو، نن مو موضوع د حسادت په حق لده، د چی حسادت څه دي او زموږ په ژوند، زموږ پر ذهن، زموږ په افکار او احساساتو باندې کومې اغیز لري. نن به په همدغه لوست کې موجود تاثیر باندې وپوهیږو. حسادت هغه احساس دی چې زیاتره وختونه زموږ ذهني روغتیا او زموږ اړیکې زیانمنوي. داسې یو احساس دی چې هم زموږ اړیکو ته، هم زموږ او ستاسو ذهني روغتیا او فزیکي روغتیا دواړو ته تاوان رسوي. د دې احساساتو اداره کول او د دې احساساتو منفي اغیزو کمول بیا زموږ د ژوند په د کیفیت په ښه کولو کې ډېر مهم رول لري او زموږ د ژوند کیفیت نور هم ښه کوي. چې دغه احساس بیا د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د مهارتونو یا د اړیکو په حق رامنځته کیږي. چې مثلا د یو چا کامیابی ته موږ ګورو، شتمنۍ ته ګورو، د هغو مهارتونو یا اړیکې وینو یا د هغوی داسې خاصې ځانګړتیاوې وینو چې هغه څه په مشکل نسته، نو دلته د مقایسې او د مقایسې او پرتله کولو احساس رامنځته کیږي. خپل ځان د نورو سره مقایسه کوو، خپل ځان د نورو سره پرتله کوو، چې دا بیا د حسادت د رامنځته کېدو سبب کیږي او زموږ په وجود کې د حسادت احساس رامنځته کوي. چې معمولا د دې فکر سره بیا دا تړاو لري چې څوک هغه څه چې لري تاسې نه لري، یا موږ نه لرو، یا موږ د لاس ورکړی وي. نو ځکه موږ د مقابل لوري د کوم څه چې موږ د لاس ورکړی دی او وینو چې مقابل لوري یا کوم بل کس لري، په دې وخت کې موږ ته د حسادت احساس راپیدا کیږي. او هغه څه چې موږ او تاسو نه لرو، یا هغه څه چې موږ د لاس ورکړی دی د مقابل نفر سره، د مقابل کس سره وینو، موږ دلته د حسادت احساس پیدا کوو. نو حسادت هغه احساس دی چې هغه د بل چا د کامیابی، د بل چا د شتمنۍ، د هغو د مهارتونو یا هم د اړیکو په حق لرمسته کیږي. دا احساس یا دغه حسادت بیا په مختلفو شکلونو سره څرګندیږي. دا هم مختلف ډولونه لري. مثلا شخصي حسادت، دغه حسادت به هغه وخت پیدا کیږي چې یو څوک د بل شخص په ځانګړتیاو، د بل شخص په اړیکو یا په بریاو باندې د حسادت احساس وکړي. مثلا یو څوک شخصي حسادت دا معنی لري هغه مهال دغه احساس را پیدا کیږي چې کله موږ د یو چا یا د بل شخص ځانګړتیاوې ووینو، د هغو اړیکې شوالی مثلا ووینو، یا هم د هغو بریا ووینو، نو دلته د هغو د ځانګړتیاو سره، د هغو د وړتیاو، د هغو د مهارتونو، د هغو د بریاو سره موږ حسادت کوو چې دې ته شخصي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا مسلکي حسادت دی. مثلا زموږ د کار په محیط کې، زموږ د کار په چاپیریال کې، د خپل همکارانو سره یا د هغه ځای کوم کار کوونکي چې د هغو په بریاو یا د هغو د پرمختګونو سره موږ حسادت کوو چې دې ته بیا مسلکي حسادت ویل کیږي. بل ډول بیا ټولنیز حسادت دی. مثلا په ټولنه کې د یو چا حیثیت، د یو چا شهرت، د یو چا اړیکې ډېرې زیاتې دي یا ډېرې ښې دي، نو دلته موږ د هغو د ټولنیز حیثیت سره، د هغو د ټولنیز موقف سره، د هغو د شهرت سره، یا هم د هغو د اړیکو سره حسادت کوو چې دا هغه د حسادت ډولونه دي چې په مختلفو شکلونو سره، په مختلفو بڼو سره څرګندیږي. د حسادت نشي څنګه موږ په دې باندې پوسو چې موږ مثلا د حسادت احساس په خپل وجود کې لرو، یا د مقابل نفر سره، یا د ځینو خاصو خلکو سره، یا د ځینو کسانو سره موږ حسادت کوو یا د حسد احساس لرو؟ حسادت بیا د انسان په فکر، د هغه په احساساتو او د هغه په کړنو یا چلندونو سره یا په چلند سره څرګندیږي. مثلا دغه احساس د یو کس په فکر کې، د فکر یا د ذهني افکارو په توګه څرګندیږي، د هغه د احساساتو یا هم د هغه د کړنو څخه څرګندیږي. ذهني نښې د دې احساس دا دی چې موږ دوامداره فکر کوو د هغه چا په اړه چې موږ د هغه ته د حسادت احساس کوو، د هغه کس سره چې مثلا یو کس په خپل زموږ په مسلکي ژوند کې کچیر وګورو، په کاري چاپیریال کې مو یو کس ښه موقف لري، د ټولو توجه هغه ته، د ښه معاش لري، و ښه حیثیت لري زموږ په کاري چاپیریال کې، نو د دغه کس په هکله موږ دوامداره فکر کوو. دلته زموږ دا ذهني نښه ده زموږ او ستاسو د فکر کول چې د هغه کس په اړه موږ دوامداره فکر کوو، همیشه مو هغه په فکر کې وي، هر کار ته متوجه یو، نو دلته دا معنی لري چې موږ د هغه کس سره حسد لرو. د بل چا لاسته راوړنې د ځان سره پرتله کول، که یو کس ووینو چې شعر لاسته راوړنې لري یا کومې خاص لاسته راوړنې لري، په دې وخت کې خپل ځان د هغه سره پرتله کوو، دا هم د حسادت یو ډول نښه ده. بل ډول بیا احساساتي نښې دي. خفګان او ناامیدي دي چې د یو کس په لاسته راوړنو، بریاو، وړتیاو سره موږ ډېر خفه یو یا ډېر ناامید یو، ځان کم احساسو، ځان ناهیلي احساسو، یا د محرومیت احساس کوو، په ځان کې ډېر د کموالي، ډېر د کمزورۍ احساس کوو. بل نشه چې دا هغه چلندیز نه شي دی، یز موږ د کړنو نه شي دی چې د یو چا په حقله، خصوصا د هغه کس په حقله چې موږ د هغه سره د حسد یا د حسادت احساس لرو، د هغه په حقله منفي خبرې کوو. دلته دا از موږ منفي خبرې کول دا ښکاره کوي، دا څرګندوي چې موږ د مقابل نفر سره یا د هغه کس په حقله چې موږ منفي خبرې کوو، د هغه سره حسادت لرو. البته د حسد د مخې کومې منفي خبرې چې موږ کوو، بل دا چې هڅه کوو د بل چا بریاوې کمرنګ ښکاره کړو. از موږ هڅه، از موږ کوشش دا وی چې یو کس به شه بریا لاسته راوړي، مګر موږ کوشش کو د هغه بریا کمرنګ کو، د هغه بریا ډیر ښه ښکاره کو، یا هغه ته مثلا د خلکو په مینس کې، یا د یوې ډلې په مینس کې، د هغه کس هغه بریا وی ډیر کمرنګ، ډیر ښه تراولو، چې دا خو نو داسې خاصه بریا نه و، یا خاص زحمت نه وستلې، یا په ډېر اسانۍ سره دې دا بریا ته ورسېدې، یا دې دا څه لري په دې خاطر داسې بریاوې ته رسېدې. دا ځینې خبرې کول دي، یا دا بریا کمرنګ ښکاره کول، د دې ښکارندوی کوي، دا څرګندوي چې د هغه کس سره موږ حسادت لرو. د بل چا د زیانمنولو هڅه، په زیاتره وختونو کې زیاتره داسې کسان شته چې هغه د حسادت له مخې هڅه کوي چې نورو ته زیان ورسوي، هغوی یا د هغو بریاوې کمرنګ کړي، یا د هغو لاسته راوړنې مخه ونیسي، او داسې ځینې نور ډولونه سره هغوی زیانمن کړي، او خپل مثلا هغه څه چې دوی غواړي ورته ورسېږي، چې دا ټول د حسادت ځینې نښې دي. راځو دې ته چې حسادت ولې رامنځته کیږي. لومړنی عوامل یا لومړنی دلیل یې دا دی د خود کم بینی خپل ځان ډیر کم احساس او خپل ځان ډیر کم وینو. کله چې یو انسان پر خپل ځان باندې باور ونه لري، پر خپل ځان باندې اعتماد ونه لري، خپلې ځانګړتیاوې خپلې وړتیاوې ورته د ارزښت وړ نه وي، نو هغه همیشه خپل ځان د نورو سره پرتله کوي. کله چې خپل ځان د نورو سره مقایسه کوي، همدا حسادت د زیاتېدو لامل ګرځي او هم د دې سبب کیږي چې تاسې خپل ځان نور هم کمزوري او کمبینه وویني، ډېر کم احساس کوي. نو لومړنی دلیل یې همدغه خود کمبینی دی چې پر خپل ځان باندې باور نه لرو او د نورو سره همیشه خپل ځان پرتله کوو. دوهم عوامل یا دوهم دلیل یې بیا دوامداره پرتله ده چې موږ په دوامداره شکل سره خپلې بریاوې د نورو سره، یا د نورو بریاوې، یا د نورو شتمني، یا د نورو وړتیاوې او ځانګړتیاوې، یا د نورو ژوند، د نورو د ژوند طریقه، د هغوی حالت خپل د ځان سره مقایسه کوو، یا خپل ژوند او خپل بریاوې را شتمني او داسې نور سره د نورو سره مقایسه کوو. همدغه دوامداره پرتله د حسادت رامنځته کېدو سبب ګرځي. بلې هم ویره ده، ویره چې مثلا تاسو به هغه څه د لاسه ورکړئ چې هغه په لاس کې لرئ، نو دلته هم د حسادت یو ډول احساس رامنځته کېږي. په ټولنه کې د نورو بریاوو یا د مقام په هکله فشار هم یو بل دلیل دی چې د حسادت لامل ګرځي. مثلا په ټولنه کې یو څوک وینو چې ډېر زیات بریاوې ته رسېدلې یا ډېرې بریاوې لاسته راوړې وي، د هغوی مقام ته موږ وینو، دلته بیا هم پرتله رامنځته کېږي او د پرتلې له امله موږ ته د حسادت احساس رامنځته کېږي. بلې هم د کورنۍ یا د چاپېریال له امله کله چې یو ماشوم ته کم ارزښت ورکول سي، یا هغه ته بې پامي او بې توجهي وسي، همدغه دی چې دلته بیا د حسادت احساس رامنځته کېږي، او دا هم د حسادت یو بل دلیل او عمل کېدای سي. که دغه حسادت دوامداره او ډېر شدید وي، نو ځینې منفي اغېز لري. یعنی په دوامدار ډول سره د زیاترو خلکو سره حسادت وکړو، یا دغه حسادت ډېر شدید وي، تر ډېر بدې اندازې پورې، تر ډېر شدید اندازې پورې ورسېږي، نو رواني ناروغي رامنځته کوي. مثلا که چیرې همیشه ځان د نورو سره پرتله کړو، د نورو سره حسادت احساس ولرو، زموږ ذهن، زموږ مغز، زموږ احساسات، هر څه به ډېر منفي وي. فکر، افکار به مو ډېر پر فکر او پر ذهن باندې مو ډېر زیات فشار وي، او دلته د خفګان لامل ګرځي. سټرس او اضطراب مو ډېر زیات وي، پر ځان مو باور ډېر زیات راکمېږي، اړیکې مو خرابېږي، ځکه موږ حسادت لرو یا د حسادت احساس لرو، نسو کولی چې د هغو سره ښې خبرې وکړو، نسو کولی چې ښې اړیکې وساتو، نو دلته اړیکې مو نورې هم خرابېږي او د منځه ځي. بل دا چې همدغه د حسادت له امله موږ نسو کولی چې په خپل کاري چاپېریال کې، په خپل کور کې، یا په هر هغه ځای کې چې د حسادت احساس موږ لرو، هلته ښه یا مثبت چلند وکړو. موږ چلند، موږ کړه وړه به همیشه منفي وي. منفي خبرې به کوو، منفي د هغه کسانو په هکله چې موږ او تاسې حسد لرو، یا تاسې حسد لرئ، نو دلته تاسې همیشه د هغوی بریاوې کمرنګه ښکاره کوئ، د هغو په هکله منفي خبرې کوي، او دلته دی چې ستاسې چلند یا کړه وړه په چاپېریال کې منفي وي. نو دا یو بل ډول منفي اغېزه ده چې د همدغه حسادت له امله رامنځته کېږي. بل په کاري چاپېریال کې د همکاري کمزوري کېدل. کله چې تاسې د حسادت احساس ولري په کاري یا مسلکي چاپېریال کې، نو دلته تاسې نسي کولی د خپلو همکارانو سره همکاري وکړي، نسی کولی چې یو ټیم ورک، یا یو تاسې په ټیمي ډول سره، یا په یو ټیم کې تاسې کار سرته ورسوئ، ځکه ستاسې د حسادت له امله تاسې نسی کولی چې د هغو سره همکاري وکړي. ستاسې همکاري چې ده په دغه چاپېریال کې کمزوري کېږي، او په مسله کې مو د پرمختګ مخنیوی هم کوي، نسی کولی چې پرمختګ وکړي. نو دا ځینې منفي اغېزې دي چې د حسادت له امله رامنځته کېږي. دغه احساس د رامنځته کولو لپاره ځینې لارې چارې وجود لري چې تاسې باید خپل دغه احساس مدیریت کړئ، او وکولای سئ چې د دغه حسادت درملنه وکړئ. لومړنی قدم همدا دی چې تاسې خپل ځان وپیژنئ. ځان وپیژنې، د حسادت ریشه معلومه کړئ. د حسادت یا دغه حسادت احساس تاسې ته ولې پیدا سوی دی، اصلي سرچینه او ریشه معلومه کړئ. پر خپل ځان باندې تاسې باور زیات کړئ، خپل په وړتیاو باندې، خپل په ځانګړتیاو باندې، خپل په مهارتونو باندې، خپل په بریاو لاسته راوړنو باندې تاسې هغه ته ارزښت ورکړئ. پر خپل ځان باندې باور ډېر زیات کړئ. د منفي فکر مخنیوی وکړئ. د منفي فکر کولو څخه تاسې همیشه ځان وساتي. کوشش وکړئ چې هیڅکله منفي فکر ونکړئ. ځان ته دا یادونه وکړئ چې هر څوک خپلې ځانګړتیاوې لري، یا هر څوک خپل ځانګړې وړتیاوې او خصوصیات لري. خاص او ځانګړي مهارتونه لري. د هر چا مهارت و د هر چا وړتیا د هر چا لاسته راوړنې او بریا جلا وي. تاسو خپل ځان ته خاصې وړتیاوې لري مقابلو نور کسان خپل ځان ته خاصې او ځانګړې وړتیاوې لري. نو تاسې همیشه هم دغه خبره ځان ته د ځان سره یاد وساتئ او کوشش وکړئ چې منفي فکر ونه کړئ. هر هغه څه چې لري تاسې پر هغه باندې شکر وباسئ او د هغو کسانو سره خپلې اړیکې محدوده کړئ چې هغه تاسو حسادت کولو ته اړ کوي. خپل په مخو خپل په اهدافو باندې تمرکز وکړي او هڅه وکړي چې که چیرې د حسادت احساس په تاسو کې ډیر زیات وي د یو چا څخه مرسته وغواړي. په پایله کې د حسادت د مخنیوي لپاره تاسې خپل وړتیاوو خپلو مهارتونو او خپلو ځانګړتیاوو ته درناوی وکړئ. خپل ځان ته ارزښت ورکړئ. خپل ځان هیڅکله بې ارزښته مه ګڼئ او د نورو د بریاوو لپاره تاسې خوشحاله اوسئ. هغوی وستوي هغې تشویق کړئ. په ورځنیو چارو کې هڅه وکړئ چې مثبت فکر وکړئ مثبت چلند وکړئ او د ځان پیژندنې او د ځان پر ځان باندې د باور د زیاتولو لپاره تاسې کوشش وکړئ. نو په دې ډول سره به د حسادت مخنیوی وسي او تاسې به وکولی سئ د حسادت د احساس سره مقابله وکړئ. درنو زده کوونکو دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي. په خپل ژوند کې په خپل ورځني چارې کې هڅه وکړئ چې په ښه شکل سره یې عملي کړئ. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. خدای مو مرسته.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري. آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.